پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل نړیوالو سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي
د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار افشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
د ښاغلي متقی نننۍ څرګندونې له یوه سیاسي کارپوه سره څېړو. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د اوروزګان اوسیدونکي بیا له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د پخوانیو جنګ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو.
دا مېن باندې پټاو درې ګوتې دواړي.
د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه نږدې یوه نیمه میاشت وزي، خو مهمې ملکي ادارې تر اوسه نه دي فعالې شوې.
زه خپله دلته مریض لرم، دلته منتظر یم صحن ته مریض خپل بوزمه.
د خبرونه په دوهم نیمه کې نور بسته یا شکست سکوت خبرونه لرو چې په رسنیو کې د خزینه خبري اعلانو دی ونډې پر کمی دو بحث ځانګړې شوی. د خبرونه زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کې صفی الله ستنګ زیاته خبرونه چمتو کړې دي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو ویاند ویلی دی چې طالبان به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د خبرو اجازه ونه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر د مغور نه کوي. د جرمني خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناستې غوره کړي. پوره خبرونه سره لدی چې طالبانو غوښتنلیک وړاندې کړی دی، خو د ملګرو ملتونو ویاند ویلی چې دې ډلې ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون او خبرو اجازه نشته. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک پرون دا خبره رسنیو ته کړې. هغه ویلی دی چې د پخواني افغان حکومت استازی غلام محمد اسحاق زای به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې سبا خبري وکړي. ورسله هغه چې تیره میاشت د افغانستان حکومت سقوط وکړ، طالبان واک ته ورسیدل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ته د طالبانو لخوا یو غوښتنلیک استول شوی دی چې پکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون او په ملګرو ملتونو کې د نوي سفیر د ټاکلو غوښتنه شوې ده، خو ملګرو ملتونو تر اوسه پورې دغه غوښتنه نه ده منلې. د افغانستان د استازولۍ په اړه باندې د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې د کمیټې ناسته تر دې دمه نه ده شوې، په دې معنی چې د افغانستان اوسنی استازی غلام محمد اسحاقزی په خپلې وظیفې باندې پاتې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتو له سرمنشي انټونی ګوتیرش وغوښتل چې د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف همداراز ویل د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لیرې کړي که نه. لاوروف چې په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې دغه راز ویل د روسله هیڅ چانه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده پر طالبانو لګول شوی بندیزونه کم یا بیخي لیرې شي. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لیرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 15 دایمي غړو ده. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي دغه بندیزونه له طالبانو سره د موسکو پر ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. د جرمني خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناستې غوره کړي. میرمن مرکل چې له 1940 رئیس د جرمني صدر اعظم ده، د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر ارمین لاش د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې پورس په یو وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمني کې ثبات دوام وکړي باید ارمین لاش صدر اعظم شي، خو د لاش سیال اولاف شولتز چې اوس د جرمني د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې ویل اوس د جرمني لپاره د یو نوي پیلامي وخت دی. د جرمني تر شپېتو میلیونو ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په امریکا کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د وتلو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. دا پیښه پرون په مونتانا ایالت کې وشوه. شیکاګو ته په دغه روان ریل ګاډي کې 146 تنه سپرلی او 14 تنه عمله سپراوه چې له پټلۍ ووت. تر اوسه له پټلۍ څخه د دغه ریل ګاډي د وتلو علت نه دی څرګند شوی. او نصرت حق پرست په یو اف سی کې خپل لوبه په دان هوکر وبایلو ده. د رزمی لوبه د غوتلي افغان لوبغاړي د رزمی لوبه د تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی په 268 دور کې نن سار وختي لاسټرالي لوبغاړي دان هوکر سره چې د نړۍ وم مقام لري ولوبیت. د دوی لوبه د امریکا د لاس ویګاس په تیارینا سټډیوم کې وشو چې زرګونه نندرچان هم ورته ناستو. حق پرست د دریو راوندونو په پایله کې د جنو نمرو په تفاوت لوبه وبایلو ده. خو له لوبي ورسته ټینګار وکړ چې جرب لا غختلې راستنیږي. خبراست چې دوه اونۍ مخکې مور وفات شوی و ویلي په ډیرو سختو حالاتو کې لوبه وکړه. نصرت خبراست چې د یو اف سی په سازمان کې لوبیږي د 14 بریاو او 4 ماتو ریکارډ لري. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم اول ولې ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کوم د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکوي چې پر دوی نړیوال فشارونه دوام وکړي لدی وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړی ته ګواخ پیښولای شي. خاغلی متقی که څه هم لنریوال ټولن سره د خو اړیکو هله سرګند کړه خو وی ویل د فشار راوستو تیر ناکامي تجربه به تکرار نشي. د بلاسوال کده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپل ورسته اعلان کوي ویل په دې هواد کې د خزو او نور افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هر لارې ګټه واخلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې غنی حکومت د یو شمیر هوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولی. که څه هم خاغله متقی دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه لتر هګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون د یو ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چاوي چې ټول نړۍ ته ګواښ پیښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالیږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار آپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او کدل ته نظام کوي سي دلته ولس وکال زول ولري تبر ټول دنیا په کټه.
خیل د دې سرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو بیا ځلی خوندیتوب او امن پټنځایو نوي. هغه غواخ چې یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیخي په څیر د نورو هغو تکرار ته زمينه برابرول شي. د دې غواخ په اړه لاله وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې اندېښنه خوده لیدا. دا اندېښنې داسې مهال سرګندي کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خو اړیکو جوړولو په لټه کې دي او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بیلابیل سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګه طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د حوالې لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نه شي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل ورستۍ اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندوی لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د خوځو لګاکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. خدای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
په لندن کې میشه د سیاسي چارو افغان کارپو زرداشت شمس هم د شبر سره ملګری شوی دی. شمس خبرونه تخره خلاص
ډېره مننه تاسو
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه خبرداري تاسو څه ډول ارزوي؟ د ویلي چې ډیر فشارونه مر باندې راوړي کنه لدی وضعیت به هاغوی ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواخ پیښولی شي. د دې هدف له هاغوی څخه څوک دی؟
طبعا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر یو غیر مستقیم اختارو ته ویلی شو. په مستقیما خو دوی هدف به داعشي، ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د هغې حضور او د هغې د فعالیتونو په اړه احتیاط کار اخلي، خو عمدتاً اوس داعش دی او یو حده پورې رښتیا هم دی، ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بله زیاتیږي. او که موږ چېرته د طالبانو پخوانی فعالیت چې د 2001 کال نه وروسته د دوی نظام چپه شو، نو څو کالې ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کړي. اما د طالبانو د دازل واک راتګ نه وروسته په څو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړل او ورځ تر بلې دا زیاتیږي. او د دې تشویش ته چې داعش چې پخوا په یو محدودې منطقې کې د افغانستانو هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدلی شي، نو دا طبعا د تشویش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
بله، لکه چې طالبان واک ته رسیدلی فکر نه کوي چې د متحده دغه څرګندونې په زغرده په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونه کوي چې طالبان ناراضه کړي دي.
او طبعا طالبان که څه هم د ډیر زیات تیز هم نشیټلې، ځکه چې نړۍ تر اوسه به په ځنګړ توګه امریکا تر اوسه دا غینه زیات نه دی غوښتي کوم جمعنه چې طالبانو د دوه په تړون کې کړی دی. په ماغه جمعنه باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوق او د خزو حقوق د بیان ازادي، بیا د دې ترڅنګ د امریکا د پر تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي، استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د هغه د پر ونه کارول شي، نو دا غجمنه دي چې امریکا او نړیوال د دینه د اومدي توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي، ځکه چې چیرته افغانستان یوازې پر خپل کېږي انزوا ته زی، نو بل اخره دنیا ته هم تاوان رسیږي، امریکا ته، غرب ته، ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لند محل کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی چې پاغي کې چین او روسیا ده. نو بیا هم وبکتل شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې صد دریس خپلې، ځکه چې داعش اوس بالقوه او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی، په لند محل کې دا سیمه ته لوی ګواخ دی چې هغه کې غټ ګواخ چین او روسیه ته دی.
متقیده خبر هم کړی چې طالبان غواړي چې نړیوال ټولنې سره ښه اړیکې ولري، خو که فشار پرې زیات کړي نو ښایي هغه پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار شي. هدف کومې ناکامې تجربې دي؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا د تروریستي برید تنظیم شو، او که د بن د کنفرانس ناکامه تجربه ده چې د طالبانو رژیم بلنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزي په مشرۍ جوړه شوله ونډه ورنکړل شوله او هغه او چې افغانستان په جګړو کې خکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلې اشاره یې چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه، عسکر راولېګل او ادارې جوړ کړو، د طالبان نظام رنګ شو. دې تبدیلې اشاره یې چې بل اخره هغه نظام هم رنګ شو. نو طالبان فکر نکوم چې د القاعده اړوند دی بیا د امریکا د هغه پیښو اړوند مستقیم امریکا ته ګواخ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې ندي قوت کې ندي، او خصوصا په دغه برخه کې ډیر زیات احتیاط او چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او دغه موضوعاتو په اړه ډیر زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغه امریکا ته هم سرخه
ندي. یعنی تاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیواله باید منځوي نکړي؟
بالکل طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نکړي او بیا په دې باندې هم کویږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړي دي. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته پکاتو دوی فکر کوي چې طالبان ډیر زیات خپل ولس ته ځان مسول نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی، نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقه غواړي چې په دنیا فشار راوړي او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
کور ودان په لندن کې میشته سیاسي چارو پو زردشت شمس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
به هم پر طالبانو د نړیوالو د فشارونو په موضوع کې تمکیګ او د دغو فشارونو په ترڅ کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې امپرون کړي او ویلي د روسي، چین، پاکستان او امریکا مشران غواړي طالبان داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړي. شي د په وینا دغه هیوادونه غواړي طالبان له افغانستانه د افراطیت خبرېدو د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. نور په دې رپورت کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه، چین، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه په خپلو کې د طالبانو په مسأله کې په تماس کې دي. د دې په خبره د درویو هیوادونو روسیې، چین او پاکستان ځنګړو استازو په ورستیو کې قطر او بیا کابل ته هم سفر وکړ چې هم د طالبانو له استازو او هم له پخواني ولسمشر حمید کرزي، د ملي مصالحې عالی شورا له پخواني مشر عبدالله او نورو چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د افغاني ټولنې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي قشرونو استازیتوب نه کوي. طالبانو خپل سرپرست کابینه د سپتمبر پر 1 اعلان کړی چې یو شزه هم پکې نسته او د کابینې پر جوړښت انتقادونه سوي دي. دغه ډلې ویلي دا کابینه سرپرست ده چې وروسته به پکې یو لړ بدلونونه راوستل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکوي که پر دوی فشارونه دوام وکړي ل دې وضعیت به هغه کسان ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولای سي. طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو ژمنه کړې. د هغه حکومت په نسبت چې دوی له 1990 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې درلود ډیر منځلاري وي. د شوزو د حقونو درنوي به کوي او تر شل کلنې جګړې وروسته به ثبات برابروي. د ټوریزم په وړاندې به مبارزه کوي او افراطي وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د حملې لپاره کار واخلي. خو د طالبانو وروستي اقدامات شي چې دوی بیرته جابرانه سیاستونو ته مخه کړې ده، په ځنګړې ډول د شوزو او نجونو په وړاندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مهم موضوع دا ده چې طالبان خپلې هغه ژمنې چې په عامه یې کړې وي پر ځای کړي چې دا زموږ لپاره هم لومړیتوب دی. سرګی لاوروف لومړی یو خبری کنفرانس او وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر اداره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو له کبله انتقاد وکړ. لاوروف زیاته کړه چې امریکایي او ناټو ځواکونه د عواقبو له سنجولو پرته له افغانستانه ناببره ووتل چې زیاتې وسلې او مهمات یې هم هلته پاتې شول. د پوینا دا مهمه ده چې دغه وسلې د تخریبي اهداف لپاره ونه کارول سي. لتیری سټیشن به د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده چې تر اوسه د نړۍ ګڼو رهبرانو د افغانستان پر موضوع هم پکې بحث کړی دی. د طالبانو کومه ستازي به دا اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې حضور ونه لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي د سبا دوشنبه لپاره د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د پخوانی حکومت د استازي غلام محمد اسقزي نوم لیکل شوی دی. طالبانو تیر اونۍ ویل دوی غواړي په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل ځنګړي استازي په توګه معرفي کړي او طالبانو ته دی هم په عمومي غونډه کې د وینا وخت ورکړل سي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي ک لیوی خپل طالبانو پر اکثر امنیت خښوي دی خو خښوي ماینې تر اوسه ژوند ګواخي. دوی له طالبانو غواړي هغه ماینې وکاږي چې دوی د جنگ جګړو په محل د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي. نور حال په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بي ځای دي او ځینې نور بیا وایي کته هم خپل سیمو تراغلي خوای په ډاډه زړه پکښي کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترنکو ټاډون د توري د سیمو اوسیدونکو دي چې شاوخایو میاشتوران دي هغه محل د ماین په چاودنه کې دواړي پشي او د یو لاس درې ګوتې له لاس ورکړي کله چې طالبان پر اورزګان واکمن شو او د د کور چې مخ کې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاصوي
دا مېن باندې پټاو سر مېن باندې پټاو سره دا غوسه اس درې کوټه په کوم سي وجه د واري په شهر غوړي د لاس ور کړی او دا نه مدار شي باید مر سره کومه کوسه د کار وزګر بس مې نه معنا یو دا مېن نه ودا شه باید وخیږي.
دای واز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستي دي خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دې وروستیو کې طالبانو شخ کړي دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دی بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپل کورونو او یا هم پټو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند لاس ور کړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو د ستونزو مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریک کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیت کمانډان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته شانډ کړي.
او رښتیا هم په کمربندی جنگی سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوي دښمن پاغه باندې وځي مینونه ام شخ کړي چونکی ټول سیمه د اسلامي امارت لاسته ولودل د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده موږ د مینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې مینونه لاغه ځای وکړي قوت په صحیح طریقې سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نور ولایتونو څخه هم د غډول راپورونو ورکول کیږي چې خلګې د ورتستون د سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې د غستون ځای حل کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندز او تخار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم نږدې یوه نیمه میاشت کېږي چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي خو لا هم په دې ولایتونو کې دولتي ادارو او په ځانګړې توګه د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو ادارو خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي. دوی وایي د مسلې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل په دې رپورت کې
د افغانستان په پلازمېنه کابل او په نورو ولایتونو کې د ګڼ شمیر دولتي ادارو او په ځانګړې توګه د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو د ادارو نه فعالیت زیات شمیر هیوادوال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د شمال ختیځ ولایتونو یو شمیر وستونکو د پاسپورت او تذکیرو د ادارو د نه فعالیت له کبله انتقاد کوي او د غرض له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یادې شوې ادارې خلاصې کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. 15 کلن راز محمد اڅکزای د کندز ښار وستونکو دی. دی غواړي خپل ناروغ مور هند ته بوزي خو د پاسپورت نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي دی.
بوز خپل دلته مریض لرم دلته منتظر يم سه هند ته مریض خپل بوزم او نور هم داسې کسان دي چې مریضان پاکستان ته بیا یم مشکل دي پاسپورت او تذکیرو لري نور مګه د امارات اسلامي څخه دغه توقع کو سي زر تر زر پورې دغه شعبات خوشي کی او خپل کسان په دند او ګمارل سي چې دغه پاسپورتونه مونږ واخلو او بل دغه تذکيري مونږ واخلو چې خپل مشکلات رافقو
په دې ورستوي کلونه کې زیات شمیر افغانان د درملنې په خاطر همسایه هیوادونه او په ځانګړي توګه پاکستان ته ځي خو له څه مودې راهیسې پاکستان خپل سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلي دي او یوازې هغه شمیر کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ولري. د تخار ولایت یو اوسیدونکی 40 کلن شمسالرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
اداره پاسپورت بسته است تا هنوز معلوم مشخص نیست که چه وقت باز می شود اداره و همچنان
ده پاسپورت ها و برشنه تسکرو اداره ترلی دی او دل روشانه نده چه سو وقت دغه اداره خپل فعالیت پیلوی یو شمیر کسان پاسپورت ها و برشنه تسکرو تارتیا لری خود دی ادارو نه فعالیت خلق لگنستون دو سر مخ کردی دی او دغه شان یو شمیر نور اداره هم ترلی دی.
په ورته محل کې د بغلان ولایت یو وسیدونکی اته درشکلن نصر الله محمدی هم ورته خبره کوي.
اسلامی امارت وکمن دو سره د زینو ادارو لکه د پاسپورت اداره د تذکرو اداره او د سیزین نور ادارو کارونه په ټپه ولاړ دي او خلک د خپل د مشکلات د حل لپاره لکه د مریضان د لیکت به هرته او یاد تحصیل لپاره به هرته د سفر لپاره هلمند چی په یاد ولایت کې د یاد ادارو خدمات لسره شروع شو.
پر دې سربیره یو شمیر کسان چې د بروسونو لولارې زینو بهرنوی په هنتونونو ته کامیاب شوي دي هم له ورته ستونزې سر ټکوي. د کندز ولایت یو اوسیدونکی 30 کلن حفیظ الله احمدزی درې میاشتې وړاندې د ازموینې له لارې د هندوستان یو پوهنتون ته بریالی شوی و. هغه وایي
سکالرشپ ته راغلی او په هند هیواد کې هلته د ماسترۍ لپاره کامیاب شوی وم خو ستونزه په دې کې ده چې ما د پاسپورت موده ختمه شوې ده. غواړم چې خپل پاسپورت تمدید کړم خو له بده مرغه دغه د افغانستان د پاسپورت ادارې د فعالیت نه پیل د دې سبب ګرځېدلی ده چې زه ونشم کړی خپل تحصیل ته مخه کړم.
خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې د اړوند ادارو د چارواکو نظر هم راواخلو. په داسې حال کې په افغانستان کې د پاسپورت د ویش بهیر په ټپه درېږي چې له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې وروسته له دې هغو کسانو ته له هېواده بهر د تګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ولري. که څه هم تېره اونۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست چارواکو ویلي وو چې د بیا ځل فعالیت لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی او ډېر ژر به د پاسپورت ویش پیل شي خو لا تر اوسه پورې دغه ادارې خپل فعالیت نه دی پیل کړی او خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانم هم دا زه د میوند ولسوالۍ د سرپاری کې کیم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او په ډېر دغه سره کښېلو سره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله چې راته لک روغ بیاست. زه جاوید افغان یم د میوند ولسوالۍ څخه د سرپاهي کې یم. زما دغه پیغام دی هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوی راغلی دی نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي. ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې ازادي رادیو په غاک سپتون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریک دی او موږ هم تل درته خبرو. یو ځل بیا هم د همدغه ماشين شمیرې لانوم کولای شي چې راته پیغامونه پریک دی. شمیرې د 00202211214115 ستاسو د پیغامونو په هیله د خبرونه دوه مینه مایه تور رسیدو وړاندې د ازادي رادیو د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو چې په رسنیو کې د خزینه خبريالانو د ونډې پر کمیدو بحثه ځانګړې شوی. په افغانستان کې د ګرمي دولس نیمه بجې شوی خو اوس بس په ولستان کې تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو ویاند ویلي طالبان په عمومي اسمبله کې ګډونه وینا نشي کولای. ستيفن دوجاریک ویلي د دوشنبه پر ورځ په عمومي اسمبله کې رسمي توګه غلام محمد اسحاق زید افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. اسحاق زید افغانستان د تیر حکومت سفیر او چې لا په خپلې څوکۍ پاتې ده. اسحاق زید داسې وخت د افغانستان په استازیتوب خبري کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سرمنشي غوښتي چې د دوی نوې استازي ومني او په اسمبله کې د ګډونه وینا اجازه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر د مغاورنه کیږي. سرګی لاوروف دا خبر وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرش څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف ویلي له طالبانو سره له اړیکو پرته د پرمختګ لپاره لار نه واریږي. نصرت حق پرست په یو اف سی کې خپل لوبه په جنهو کړو بایلو ده. رزمی لوبه د غوټلی افغان لوبغاړي د رزمی لوبه د تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی په 2016 دور کې نن سهار وختي له استرالیایي لوبغاړي دن هوکر سره چې د نړۍ و مقام لري ولوبید. د جرمني خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناسته غوړه کړي. میرمن مرکل شپاره سو کلون رئیس د جرمني صدر اعظم ده. د خپل دیموکرات مسیح ګوند د مشر آرمین لاشت د بری لپاره هلې ځلې کوي. او په امریکا کې له پټلۍ څخه د ریل ګاډي د وټلو لکبل الکتر لګدرې ته نمړ شوې. پیخه پرون په مونټانا ایالت کې شوې ده.
نور بس دی شکست سکوت.
د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه ته مو بیا هم ز نوري اس نوري هر کله کوم. لکه څنګه چې مخکمه اعلان کړه نن پر دې بحث کو چې په دې ورستیو کې په رسنیو کې د خزینه خبريالانو وند کما شوی الاتونه تصدی او د خزینه خبريالانو انترډول ملاتړ کې دی شي. د بحثمو دوه ملمنی رابللی د شمشاد تلویزیون خبریاله لی مهوتک او اندغراز خبریاله او د خزینه حقوق مدافع فوزیه وحدت دوړو ملمنو ته خراغ لاست وایم. لومړی به لی مهوتک ور تاسو ته درکړو په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونده په دې ورستیو کې په کمیدو ده یا کم شوې ده. آیا علت څه دی؟ آیا دا په ټوله کې په دولتي او ملکي ادارو کې د هغه څه ښکارندوی کوي چې په دې ورستیو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوې دي؟
مننه ډیر زیات. سلامونه نوري صاحب تاسو ته ستاسو ټولو اوریدونکو ته او وحدت صاحب ته. خو د تاسو د پښتنې په جواب کې تر ډیره پورې د طالبانو له راتګ سره ډیر خلک وېرېدلي وو چې د هغو له ډلې نه یو هم خبریالانو چې هم ښځینه او هم هلکانو ته اندېښنې پیدا کړې وې. ګڼي په دې کې ډیر متضرره هغه ښځینه خبریالانې دي چې دلته کلونه کلونه کار کړی ده. ډیری دلته رسمي دفترونه وو رسنۍ وې چې ښځینه خبریالانو ورسره فعالیت درلود. آژانسونه موجود ول په بیلابیلو برخو کې ښځینه خبریالانو ورسره کار کاوه. د طالبانو له راتګ سره ډیری هغه رسنۍ چې دوی بهرني ملاتړونه درلودل هغوی خپل ملاتړي له لاسه ورکړي دي او دوی نس کولای خپل پرسونل ورسره وساتي. نو دوی فوکس پر دې کوي چې ښځینه خبریالانو تعداد رقم کې په ټوله کې پرسنن کې د ښځینه خبریالانو په تعداد را کمولو باندې دلته کوشش کوي. ځکه یو علت دا دی چې طالبان مخالف دي ښځینا کار کوونکو دي، او بل هم دوی نه غواړي هغه کسان له ځان سره وساتي چې دوی ته ستونزې پېښولی شي.
بلې مننه فوزیه وحدت، تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. مخکې له ما هوتکو ویل چې ډېری خبریالان د طالبانو پر اتک سره ورېدلې وي، خو یو مهمه خبره وکړه او هغه دا چې له ډېرو رسنیو سره به د بهرنیانو ملاتړ کم شوی دی. بهرنیانو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د پرمختګونو چې یادونه کوله یوستره او مهمه لاسته راوړنه ده آزاد رسنیو فعالیت او د بیان ازادي بلله، نو ولې باید نړیوال له دغه مهم سکتور سره چې دوی ډیر په ویاړه خپل مرستې یا خپل ملاتړ کم کی؟
تیره باندې کوم تاسو سم نور څه خپل سلامونه وړاندې کوم، د څنګه د مجانې تاسو سره کول او دونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې مجانې د خزینه خبريالانو په تړاو ستونزې بیان کړې، همدا څه زم غواړم خپل نظر تاسو سره شریک کړم. زه په دې باندې متيقنه يم چې د بهرنیانو ملاتړ له رسنیو سره و، اما په دې حد باندې چې اوس خزینه خبريالانو له رسنیو سره خپل فعالیتونه کم کړی دي یا هم په کورونا سیز فکر نکوم چې د نړیوالو د ملاتړ مسأله دلته وسی. یو علت په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ چې د نظام رنګېدل وو، چې طالبان راغلل او ټول لویرې په کورو کې نسته. موږ داسې همکاران هم لرو چې بهرنیو هیوادونو ته اوس هم نه دي تللي، اما فعالیت یې بند کړی دی. د دې تر څنګ د بودیجې نشتون په رسنیو کې یو بله ستونزه ده چې اکثره رسنۍ نشي کولای چې خپل کارمندان وساتي. نو زه فکر نه کوم چې دا دومره مهمه وي چې بهرنیان موږ سره ملاتړ ولري او کوونه لري. د رسنیو په فعالیت کې دوی مهرباني
اغلی وحدت ده، خو درسته ده، خو موږ مخله دي چې طالبان وخت ورسیږي په ورستیو څو کلونو کې دي شاهد ولو چې ډیر هغه نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې په لری پروتو سیمو کې دوی رسنۍ چلولې دي هغوی مالی ملاتړ کوي، هغه مالی ملاتړ ترې واخیست. ولې لڅ دی دا یو اړخ دی، او هغه بل کورنۍ اړخ دی چې اوس طالبان وخت رسیدلی ډیر خلک بیریدلی، په تیر بیا خزینه خبريالانو بیریدلی دي او بهر له کور بهر کار نشي کولای. دا بل علت دی. خو عمده سوال دا دی چې نړیوال لو ډیر په ویار سره دغه وستر مهمه بریا بلله، د نورو مرستو ترڅنګ دغه مرسته هم بندې کړې دي، ولی
ما وړاندې ویلې شاید یو دلیل دا و چې نور هغوی خو طبعا وخت چې نړیواله ټولنه له رسنیو سره مرسته کوي، دا معلومه خبره ده چې دوی خپل موخې هم دلته ویني. وخت چې د نظام رنګي کې دوی ګوري چې موږ موخې نور دلته نه ترلاسه کیږي، طبعا دوی نور له دغه رسنیو سره ملاتړ هم نه کوي. زه فکر کوم یو دلیل همدا و چې ځکه هیڅوک پرته له دې چې موخې ونه لري له رسنیو سره مرسته وکړي، نو وخت چې خپل موخو ته نه رسیږي طبعا دوی خپل مالي مرسته هم کموي. او بل دا چې خپل رسنۍ هم ویریدلې دي، شاید په هغه کچه باندې چې دوی مخکې فعالیت کوو او اطلاع رسنۍ کوله د جمهوریت په وخت کې وسی نشي کولای، او دوی هم حتی که چیرې مالی ملاتړ هم له ځان سره ولري دوی خپل فعالیتونه له ویرې او ډاره دوی بندوي. همدا اوس حتی په پلازمینه کابل کې ځینې رسنۍ دي چې شاید نه چې ممکن دوی اصلا مالی ستونزې ونه لري، اما فعالیتونه یې بند شوي دي. نور ګڼې ستونزې هم دلته شته چې خزینه نشي کولای یا هم رسنۍ نشي کولای فعالیت وکړي یا هم خپل پرسونل کم کړي.
بله آغلی هوتک، طالبان وایي چې موږ کار خبريالانو ته د فعالیت اجازه ورکوو، خزینه خبريالانو ته هم، خو دوی باید د اسلام په چوکاټ کې هغه اصول چې دوی ته خودل کیږي باید په همغه باندې عمل وکړي، او د خپل ژورنالیستیک فعالیتونه باید همغه سره تنظیم کړي. په دې ورسره کې که هم موږ د ندلې د لیکو ویل د بيپولي خبريالانو ټولنې د طالبانو لوري رسنیو ته او د رسنیو او خبريالانو ته یو لستر ځلاملونه یې خېدي چې په مشخص ډول باید هم دغه طرز العملونه دوی په پام کې ونیسي. آیا تاسو هم دغه طرز العملونه لیدلی او که نه، او کچری په ټولنه کې چې طالبان وای باید ټول فعال ګډون ولري او رسنیو ته هم د دې لپاره اجازه ورکوي چې د ټولنې ستونزې باید را برسېره کړي او هغه د چارواکو ته مخې ته کېږدي. کچری خزینه خبریالان منځوي کېږي او یوازې نارینه خبریالان پاتې کېږي، فکر کوي چې هغه ستونزې چې نارینه یې نشي کولی هغه به خزینه نارینه نشي کولی هغه به را برسېره نشي؟
بله مننه نوری صاحب، دلته ښځینه خبریالانو ته هم اړتیا لیدل کېږي. ځینې داسې موضوعات دي چې باید ښځینه ورباندې کار وکوي او هغه ته پوښښ ورکړي نړیوالو ته وړاندې کړي. د طالبانو له راتګ سره د اول خدا ده چې د خبریالۍ ساحه محدوده شوې ده. اوس یو مشخصا آدرس شتون نه لري چې اصلا یو کلپ ترې نه واخیستل شي. د یو کلپ په اخیستلو لپاره په ورځو په هفتو تقریبا یوه نیمه میاشت شوې ده. د طالبانو د واکمنۍ چې کله هم یو مشخص آدرس شتون ونه لري د کلپ لپاره، نو دوی به څنګه وسی کولی چې یو طرز العمل جوړ کړي د خبریالانو لپاره؟ بل هم دا ده چې یو خبریال چې د خبري پوښښ لپاره تبن غلطه په یو غونډه کې یو مشخص کلپ ته اړتیا پیدا کړي، نو د اسلامي شریعت او همداسې د اسلام په رڼا کې خبریالانو ته اجازه ورکول دوی به څنګه په دې باندې وتوانېږي؟ نو چې دوی به خبریالې ته اجازه ورکړي چې هغه فیس ټو فیس له یو طالب چارواکي سره مرکه وکړي، دوی نو بیا د دې اجازه ورکړي. تېر ورځ ښه بېلګې د تېرې ورځې غونډه وه چې د روغتیا وزیر معرفي کېده. کله چې موږ غلطه ولاړلو اصلا ښځینه یوازنۍ ښځینه خبریاله زه وم چې ما په کې اشتراک کړی و، ولې ما ته اجازه را نه کړل شوه چې دغه نارینه په تالار کې له خپل کمرمین سره څه نږدې پاتې شم چې کوم تصویر واخلي، د چا کلپ واخلي او د چا خبرې ریکارډ نه کړي. ما ته وویل شو چې ته کولی شې چې ولاړ شې د تالار په آخر سر کې، موږ مخصوص ځای جوړ کړی د ښځینه خبریالانو لپاره. بیا بینرونه کېښودل شول د ښځینهو لپاره تر څو پورې ښځینه ښکاره نه شي. نو چې کله هغه تنظیمونکي د برنامې راغلل موږ ورته وخندل، مال دا بینر د ما له مخې نه لرې کړه چې زه یې غږ یم اورم، ویم ګورم چې کوم وزیر ده، کوم یو معین ده، هغه کسان چې معرفي کېږي چې موږ یو پېژنو. نور په خندا سویل ویل خورې دې تا خو یې غږ په کار ده، ته خو یې له غږ هم شناسی کولی شې، څیره یې څه کوې چې دې ګورې. نو کله چې دومره محدودیت وضع کېږي دوی به څنګه وسي کولی کومې وعدې چې دوی له نړیوالو سره کړي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته احترام لري او دوی به اجازه ورکړي، دوی د ښځو حقوقو ته احترام لري، دوی به هم اسلامي شریعت دلته پلی کوي او هم به د ښځو په برخه کې نړیوال حقوق برابري ورته او ورکول کېږي به. نو که چیرې دغه ډول باندې روان اوسي نو دا کوم ډول حقوق دي چې تر اوسه پورې یا ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د تیر په تیر باندې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، او یا به هم د ښځو حقوق چې کار کول دي هغوی ته به اجازه ورکړي؟
بله آغلی وحدت، د اغلی هوتک څرګندونې مو واورېدې چې دغه پرون یوه ښکاره بېلګه ده د روغتیا د نوي سرپرست وزیر د معرفي. فکر کوي چې دا ډېر ناهیلي کوونکې خبرونه راځي له افغانستان د طالبان قدرت ته پر رسیدو سره؟
نوري صاحب، باید ویم چې متاسفانه وضع شوي محدودیتونه په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې ډېر ناهیلي کوونکي دي. وړاندې هم تاسو ورته اشاره وکړله، یو څه چې په افغانستان کې خپل ځای پیدا کړی و هغه د نړۍ په کچه باندې د بیان ازادي و چې ټولو ورته هغه خپله مشخصا خپل جایګای په افغانستان کې پیدا کړی و او په تمام معنا باندې حتی د نړۍ په کچه باندې دلته د بیان ازادي په تمام معنا خپل ځای پیدا کړی و. یعنی که په پرتله کې دلته واضح و روښانه مکولای شو چې اطلاع رسنی وکړو، مکولای شو چې خپل راپور چمتو کړو، مکولای شو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کې هم ستونزې موجودې وي، اما حداقل وشو کولای شي د لیمجانې په خبره خپل کلپ راواخلو او خپل راپور جوړ کړو. اما متاسفانه دا وروستیو کې واقعا د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي، هم د اطلاع رسونې په برخه کې او هم حتی دلته زموږ همکارانو قصه کوله چې په خپله خبری کانفرنس کې د غواړي بیا سربیره پر دې چې واهل او تکول درکوي بیرته درته وایي موږ تاسو نه یې غوښتئ. اما دغه سي محدودیتونه خپل د دې سبب کیږي چې اطلاعات سره لاسرسي هم له ستونزو سره مخامخ شي او د بیان ازادي هم په هغه شکل باندې چې موږ په جمهوریت کې درلود خپل مفهوم له لاسه ورکړي چې دا اوس خپل مفهوم دی له لاسه ورکړی دی.
څه ډول څه کېدای شي اوس چې دغه سي یو حالت رامنځته شوی دی چې پر طالبانو فشارونه زیات شي، کوم لوري دغه فشارونه راوستای شي؟ نړیواله ټولنه هغه چې شلو کلونو کې په افغانستان کې د دیموکراتیکو بنسټونو جوړولو او د بیان د ازادۍ د ودې لپاره د آزادو رسنیو د فعالیت لپاره ډیره پانګونه وکړه، او که د افغانستان د ټولنې له منځه باید دغه فشارونه له ولس نه باید راپورته شي؟
دواړه خواوې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشارونه واچوي، اما نړیواله ټولنه په تمامه معنا باندې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه هغوی په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده، نو لګښتونه یې کړي دي، دوی دلته پروژې درلودې، هغوی ډېر ښه کولی شي چې په دې برخه کې پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه لمنځه ولاړ نشي. که څنګه طالبانو اول ورځ نه چې کابل نیولې، افغانستان نیولې، تر اوسه پورې دوی له خلکو سره د ژمنې کړې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه کړې ده چې موږ به د بیان ازادي ته په بشپړ توګه احترام لرو، او په واضح او روښانه توګه داسې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دوی راشي مثلا رسنیو ته د مکتوبي ووایي چې تاسو په کومو برخو کې فعالیت وکړي، یا مثلا خزینه خبري اعلان دي له تاسو سره پاتې نه شي، یا نور محدودیتونه چې د رسنیو خبري اعلانو پر وړاندې وضع کیږي. په دې برخه کې دوی داسې کوم واضح او روښانه تګلارې د محدودیت په برخه کې نه دی وضع کړی، اما بیا هم په هغه شکل باندې چې دوی باید ورته احترام ولري او ورته رسیدګي وشي هغه شکل باندې نه کوي. زه امیدوار یم چې نړیواله ټولنه کومې پانګونې چې په دې برخه کې کړې دي او د وس لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره هم د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو لاسته راوړنه بلل کیږي، دا وساتي او کوم مستقیم او غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه قبول نه شي.
بلې لمه هوتک، تاسو د هي موضوع یادونه وکړه، له شمشات ټلویزیون سره مو ډیره مود کار کړی دی په تصویري برخه کې. تصویر ګومانم چې د طالبانو پراتک سره ممکن ډیر نور هم سانسور شي او سم سانسور شوی دی. تاسو به د خپل فعالیتونه په راتلونکي کې څه ډول مخته وړئ؟ مثلا اوس پرون تاسو یادونه وکړه چې پردای خودل شوی او تاسو باید سری ونه ګوري، او که تاسو لري پروتوسی متزی او کلیوالو خزو سره خبرې کوي نو هغه افعالیت په څه ډول مختبړي؟
مننه نوري صاحب، کچيري په دې ډول باندې اجازه ورکول کیږي چې ځینې خبرې اعلان وته سیماسیتونه ور باندې وازري او دوی نس کولای شي فعالیت تر سره کې، نو فکر نه کوم چې تر ډیره پورې بخپل د خبري اعلان هم لېوینیم می نهایت دوه میاشتو نه نور به خپل فعالیت دوام ورکړلی سي. اصلا په ډیرو جینو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي، بل هم دا چې اوس ډیر شمیر کسان د طالبانو له ویرې نه دوی اسري کې هم نه کلپ ته چې دوی حاضر سي او کلپ ترکې ها کسان چې په جمهوریت کې و مختر به مرکی کولې، خزینه نارینه فعالان بول چرواکی بول، اوس په اسانه باندې هیڅ دوی ټلیفون نه اوچته او مونږ ته پیغام پریږدي ورته چې تر څو پرې حالات سمېږي نو مونږ نو سکولې پر سکرین باندې راځای رسو او یا هم تاسو ته کلپ درکو. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته تر څو په منظمه توګه باندې ادارات خلاص نه سي، خزینه او نارینه کارکونکي ولاړ نه سي خپل وظیفو ته او فعالیتونه تر سره نه کړي، نو موږ به څه ته پوښښ ورکو وروسته له دې نه. ادارات به ټول تړل شوي وسي، خلکو ته معاشونه نه ورکول کیږي، خلک له اقتصادي فقر سره مخ دي. په دغه ډول یو وضعیت کې د ریپورت چمتو کول هم ډیر ستونزمن کار دی.
بله مننه آقای هوتک. فوزیه وحدت، دغه چې اوس په دغه کم یوه میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاستراوډونو د خوندیکولو باندې ډیر نړیوال ټینګار کوي. و مهمه لاستراوډونه هم د خزو د حقونو د او د خبريال په افغانستان کې آزاد د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ ده. اوس که هم بحث موږ په رسنیو کې د خزینه خبريالانو ده، دغه فشارونه یا د دوی غوښتنې د طالبانو له واکمنۍ څخه فکر کوي چې دا به بل اخر نتیجه ورکړي او طالبان به د تغړه کېږي چې یو څه د ورد خزینه خبريالانو په مخم پرانیزي او پریږدي چې هغه هم لکه د نارینه خبريالانو په څیر باندې هغه برخه چې په دوی پورې مربوطه ده هغه تر پوښښ لاندې ونیسي.
نو ریسه موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې طالبان خبريالانو ته اجازه ورکړي، مخصوصا خزینه خبريالانو ته چفالیت وکړي. البته دا یوازې د خصوص په برخه کې نه ده، د خبريالانو په برخه کې نه ده چې محدودیتونه وضع شوي دي یا هم خزي ډارې شوي په کورونه ستدي. دا پس ویږي چې د ټولو خزینه قشر په برخه کې ده. 50% د افغانستان خلک یا نفوس خزي جوړوي. ما متاسفانه اوس هر خزي چې کار کوي تاسو ویږي چې دولتي ادارې هم یو له هغه برخو ده چې خزي پکې نشي تللی. یعنی په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي دي. موږ د خزینه لپاره ځینې ګروپونه لرو چې په هغه کې د مختلفو ولایتو څخه خزینه موږ سره په ګروپو کې دي، هغوی موږ سره خپلې ستونزې شریکوي. حتی تفریزیونو ته هغوی نشي تللی، حتی زیارتګاهو ته چې هلته دعا د پاره ځي هلته ورته محدودیتونه وضع شوي دي. په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې محدودیتونه وضع دي، او د فعالیتونو په برخه کې، د تدریس په برخه کې، یوازې په دغه برخه کې خبريالانو ته چې هغه هم په غیر مستقیم ډول باندې ورته خپله پر ځان باندې یا محدودیت وضع کوي یا هم ویره لري چې په کورونا خبريالانو ته څه نه دی ویل شوي. زه خپله د آریانا نیوز یو خبريالې ما اندایما زرا زم مخفل فعالیت کوم، اما وینم چې دغه فعالیتونه پیکه دي متاسفانه په نورو رسنیو کې هم. اما خواهش مو په ټوله معنا باندې له طالبانو څخه، د طالبانو له رژیم څخه هم دا ده چې خزینه او ته هم باید اجازه ورکړي چې په نظام کې، په هیواد کې په فعالیت وکړي، په ټولو برخو کې، نه یوازې رسنیو کې. او نه باید د خزینه لپاره محدودیت وضع شي او د اسلام او شریعت له نوم څخه غلطه استفاده وشي. موږ همیشه د طالبانو څخه دا اورېدلې دي چې خزینه خبريالان یا خزینه د رسنیو کې کار وکړي، اما د شریعت په چوکاټ کې. خزینه د وکتاب تلاش شي د شریعت په چوکاټ کې، خزینه د پانتون تلاش شي د شریعت په چوکاټ کې، بیرون د اوزې له محرم سره. اما اگر همیشه هم دغه اما اگر ده، دغه اما اگر دوی په پام کې ونیسي او همیشه ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم ټول لاسته راوړنې موږ له لاسه ورکوو. دوی یو خو د شریعت چوکاټ هم نه ده تعریف کړی چې موږ تر اوسه پورې نه پوهېږو چې دغه د شریعت چوکاټ څه شی ده چې موږ ځان به ماغې کې آماده کړو په هغه چوکاټ کې له کوره ووځو کارو ته دوام ورکړو. د نوري صاحب په افغانستان کې واقعا ډېرې ستونزې دي، مخصوصا خزینه په ټوله معنا باندې دوی ستونزه لري. اقتصادي ستونزه ده، دلته فقر ده، بیکاري ده، هیڅ نه ستونزې دلته په پام کې نه نیول کېږي. اما محدودیتونه د هرې ورځې په تیرېدو سره ډېریږي. نو امیدواري مو دا ده چې طالبان دغه ستونزو ته هم پاملرنه وکړي، بعضې هغې نه دوی محدودیتونه وضع کړي.
بس پای ته څو دقیقې پاتې نه دي، خو اغلې وعدت دغه پوښتنه به لته سو وکم چې په دې شلو کلونو کې چې موږ ویلې په افغانستان کې رسنۍ خې وغوړې دي، او کله چې یو سکتور دغه مهم چې ډیر غوړېږي نو ډیر خلک ځان ته راجذبوي، ډیرو په خپل ځان باندې پانګونه وکړه، زده کړې وکړلې د ژورنالیزم په برخه کې، او ډیرو کلونو تجربه لري. اوس دغه سی حالت رامنځته شوی دی، مثلا تاسو او د تاسو په څیر نور که وضعیت هم دې شکل باندې دوام وکړي، بل لاره چاره شته؟ دا به ډیره سخت وي چې یو مسلک سره سړی خدای پامانی کوي.
تو هم چې امیدوار نه یو، یعنی واقعا د مبهم حالاتو کې سره هیڅ شی هم نشي ویلای، اما که وضعیت هم داسې دوام وکړي متاسفانه مجبور دي چې د افغانستان خبریالان هم له دغه مسلک سره مخخه وکړي، همداسې چې یو زیات شمېر نورو مخخه وکړه او له افغانستان څخه ووتل، اوس هم په سلهاو خبریالان په بیلابیلو هیوادونو کې د پناهندګۍ یو درخواست ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې که داسې وضعیت دوام وکړي چې محدودیتونه واوسي، هغه هم د ښځینهو دپاره ګواښونه واوسي، نو طبعا موږ به له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړو. او دغه لاسته راوړنه چې 40 کلنه ده، او تاسو وویل چې په دې برخه کې ډېرې پانګونې شوي دي، شخصي خصوصي نړیواله ټولنه ټولو دغلته سرمایه گذاري کړې ده، خپل دلته رسنۍ چې فعالیت یې کول دغه لارې دغه پانګه وه، دوی ته هم ضربه رسیږي. نو متاسفانه وضعیت مبهم حالات لري، ټول به له دغه مسلک سره مخخه وکړي که وضعیت دا شانتې دوام وکړي، ځکه ما وړاندې مې ویلې یوازې د هغه ستونزه نه ده د محدودیتونو چې د ښځو د فعالیت په برخه کې په رسنیو کې ووسي، دلته د فردي ازادیو محدودېدل، دلته د دیدباو تفاوت، فقر و بیکاري، اقتصادي بحران، فکری تفاوت، همدارنګه د اطلاع رسونې په برخه کې محدودیتونه او خود سانسوري، نورې ګڼې ستونزې دي چې خبریالان دې ته اړ کوي چې بالاخره له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړي، او بالاخره تر هغه وخت پورې چې په تمامه معنا باندې بیا د جمهوریت نظام رامنځته شي.
ډېره مننه لیمه هوتک. تاسو څه فکر کوئ، کومه د امیدواری کړکۍ وینئ؟
بله نوری صاحب، دلته که چیرې نړیوال فشارونه رامنځته سي، نو کولای سي چې دغه برخه ته یو ځل بیا پرمختګ ورکړي. دلته په تیرو 40 کلونو کې ګڼو ښځینهو ته د دې تر څنګ چې د زده کړو زمینه برابره سوې وه، د ژورنالیزم یا هم د خبریالۍ په برخو کې ګڼو مېرمنو نجونو ته د کار کولو ښه زمینه برابره سوې وه. تر ډیره پورې اوس په اکثره رسنیو کې د ښځو فعالیت ښه راڅرګندېده، په هغه ډول باندې به چې نارینهو فعالیت کوه، ښځینهو یې ښې پکې چلېدلې، که هغه د رپورټینګ په برخه کې وه، که هغه د ویاندوی په برخه کې وه. دغه ډول فعالیتونو ته یا هم پرمختګ ته ټول هیله مند ول. تر ډیره پورې په رسنیو کې راڅرګندېدل د ښځینه خبریالانو نورو افغان مېرمنو ته هم هیلې پیدا کړې وې، دلته د پرمختګ او همدا ډول د کار کولو د زده کړو په برخه کې. تر ډیره پورې د ښځینه خبریالانو شتون په رسنیو کې په کلیو کې دومره په افغان میرمنو ښځو باندې اغیز کړی و چې په خپله باندې په لسګونه هغو برنامو ته چې موږ تللي له هغه ځای نه چې د ولایتونو خلک راغلي دي او اشتراک یې پکې کړی ده، هغوی د یوې ښځینه خبریالې په لیدو سره خپلو لوڼو ته د ښوونځي د ورتګ اجازه ورکړې وه تر څو دوی لاړې سي زده کړې هغلته وکړي. اوس هم که چیرې پر طالبانو باندې فشار راوړل سي او دوی بیا له دلته له رسنیو نه خپل ملاتړ اعلان کړي او دوام ورکړي په افغانستان کې له خصوصي رسنیو نه، نو بیا به هم دلته ډېرې ښځینه راڅرګندې سي او بیا به هم د بیان ازادۍ وکولی سي چې د تیر په پرتله په 2 چنده باندې ډېر فعالیت ترسره کړي. که څه هم اوس ډېر شمېر خبریالان تللي دي له هېواد نه بهر او ګوتې په شمار خبریالان دلته ښځینه برخه کې پاتې دي، خو ولې بیا هم دلته یو هیله مندي شته. هغه کسان چې پاتې دي دوی که چیرې دوی ته ډاډګیرنه ورکړل سي، له دوی نه ملاتړ وسي، نو دوی به وکولی سي چې
کور ودان. مننه د شمشاد تلویزیون خبریال لیمه هوتک، خبریال او د ښځو د حقونو مدافع فوزیه وحدت، تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. د خپل تخنیکی همکار شفیقه یار څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې تخنیکی همکاري را سره وکړه. زنور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم.
ਮੈਂ ਖੁਨਾਉਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਨਾ ਦਾਨਾ
بابلیانو سا